د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده او د چنګاښ شپاړه سم ده. له واشنگتن د امریکا غږ لومړنی سهارنی خبرونه ولې خبرونه ویان سید سلیمان شاه. په داسې حال کې چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې مخامخ خبرې د جولای د 9 پورې ځنډېدلې دي. د ای پی خبري اژانس د شنبې په ورځ د یو امریکایي مامور له قوله رپورټ ورکړ چې متحده ایالاتو له افغانستان نه د بهرنیو عسکرو د ویستلو لپاره د ثابت او ټاکلي تسې موقعات د نوموړي په قول په قطعي توګه وړاندیز نه و کړی او رد کړی. دغه امریکایي مقام چې په پورنیو خبرو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې نوم یې ذکر شي ویل چې متحده ایالاتو د سولې د موافقې د یوې برخې په توګه د 13 میاشتو په موده کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو وړاندیز رد کړی و. د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو سره پرونۍ خبرې په بېسارې توګه ګټورې وې. د جمهور رئیس اشرف غنی د سیاسي چارو مشاور وحید عمر د سولې د مذاکراتو په اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ په دې ارتباط ډېر نږدې تفاهم شته. رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت له ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط او هیله مو ده د راتلونکي دوه میاشتو کې یو څه ابتدایي تفاهم وسي. هغه نه وروسته به بیا
لبلی خوا د افغانستان د سیاسي او جهادي شخصیتونو او د حکومت د پخواني او اوسني ورکانو په شمول یو ګډ حیات په بین الافغاني غونډه کې د ګډون کول په منظور قطر ته رسیدلی دی. دوه ورځنۍ غونډه چې د یکشنبې په ورځ پیل کیږي جرمني او قطر یې قربانی دي. لبلی خوا په اسلام آباد کې د امریکا خبريالانو عائشه تنظیم او ایاز ګل په دوحه کې د طالبانو د مطبوعاتي ویان سهیل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې طالبان د امریکایي مامورانو سره د اوربند په اړه ندي غږېدلي. شاهین ویل چې موږ یوازې پر هغو دوو مهمو موضوعګانو باندې د خبرو موافقه کړې وه چې هم زموږ لپاره اهمیت لري او هم د امریکایانو لپاره مهمې وي. یوه دا چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د امریکا د انډیوالانو په ضد نه استعمالیږي. دویمه خبره دا وه چې له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتو موده به اعلانیږي. د شاهین په وینا دواړو خواوې تر اوسه په همدغو دوو مسایلو باندې غږېږي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د جمعې په مازیګر د غزنی ولایت د خاکي غریبان په سیمه کې واقع د شیعهګانو په محمدیه جومات کې د مانځه د ادا کولو په وخت د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل کسان نور ټپیان شوي. ولایتي چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د چاودنې په وخت په جومات کې اویا کسان موجود وو. چارواکو یې پړه د داعش یا اسلامي دولت په غاړه اچولې. په دې وروستیو شپو ورځو کې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د موجوده حکومت د طرفدارانو د قصدي وژلو پیښې زیاتې شوي دي. د خرنې د ښاري اوسیدونکي عصمت خان امریکا غږ ته د شنبې پر ورځ وویل
کوم وساحو کې چې د پی وژنې سوې دي هغه یعنی د پولیسو ساحو ته ډېرې نږدې سوې دي. هغه ساحو ته پخوا طالبان یوازې راتللی نه شو، یاسې تش تېرېدلی نه شو. اوس هلته سړی وزنې توپک ورنه اخلي او بېرته حرکت کوي، ښه په ډاډه زړه ځي. نو له دې معلومېږي چې دوی نه پاملرنه ده او دغه یې لامل ده او د دې لامل له وجې دغه د پی وژنې اضافه سوې.
په داسې حال کې چې د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې د بلې غټې او قوي زلزلې نه وروسته د اوختي تاوان ارزیابي شروع شوې. چارواکو ویل چې د شنبې په ورځ په سلګونو معبادي ټکانونو دغه پر نفوس ایالت د لاس انجلس د ښار په شمال کې واقع د رچ کرس په ښار کې محسوس شوي. خلک زیات ورخطا شوي خو د مخ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي ورکړ شوي. د پنجشنبې په ماښام د 4.6 درجو په قوت زورور زلزلې د کالیفورنیا جنوبي برخې ولړزولې. په سلګونو کورونه، مغازې او سړکونه خراب شوي او د شرابو د خرڅلای یو مغازه په بشپړه توګه تباه شوه. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې په تیرو 16 کلونو کې په کالیفورنیا کې دومره غټه زلزله نه و راغلي. په عین وخت کې د چای نالک په سیمه کې واقع د امریکا د سمندري پوځ د یوې غټې اډې نظامي تاسیساتو هم تاوان اوښتی دی. غیر ضروري پرسونل له اډې نه ایستل شوی او د تاوان د اندازې د لګولو کار پیل شوی دی. او د ټونس سره میاشوا چې دغه هیواد ساحلي ګارد د شنبې په ورځ د هغو 14 مهاجرینو مړي دوبونه راوویستل چې اروپا ته رهي شوي وو او کښتۍ د مدیترانې په بحیره کې د لیبیا له ساحل نه لرې په اوبو کې ډوبه شوه. د رویټرز اژانس وایي چې په ربړي کښتۍ کې د 80 نه زیات کسان سپاره وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه درنو اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې مخکې واوریدل چې په داسې حال کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرې اترې په اړه د افغانستان حکومت وایي چې دوی تمه لري چې تر راتلونکي سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهم ته ورسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له شمیر استازو سره وګوري. د خبر له مخې عمران خان دغه لیدنه له افغان حکومت سره تر سلام مشوره وروسته کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار غواړي نړۍ ته وښيي چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي او پر سر یې امتیاز واخلي.
په ښکارا دوی نه دي بریالي شوي چې پر طالبانو هغه څه ومني چې دوی غواړي، خو د پردې تر شا طبیعي دی طالبانو پاکستان تر منځ اړیکې شته او ډېر څه به یې ښایي پرې منلي وي. خو په ظاهره موږ داسې څه نه وینو چې طالبانو د پاکستان غوښتنې د سولې په برخه کې منلي وي. حتی یو غونډه په اسلام آباد کې پلان شوې وه، له قطره باید پلاوی ورغلی وي، خو طالبانو اسلام آباد خپل ورتګ رد کړل او ورنغله. لته
له طالبانو سره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د لیدنې خبر داسې وخت راځي چې د ځینو حکومتي چارواکو په ګډون نن شاوخوا 15 تنه افغان سیاستوال د ښځو او مدني ټولنو استازي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوه ته روان شول. افغان حکومت او طالبانو دواړو ویلي چې یاد پلاوی له طالبانو سره په شخصي ډول ویني او د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. دغه بین الافغاني غونډه چې د یکشنبه په ورځ د قطر او جرمني په کوربتو پیلیږي د طالبانو تر څنګ په کې څلور شپې ته تنه ګډون کوي.
امیدوار چې دا فرصت چې برابر شوی دی دا فرصت نه ښه استفاده وشي او دا د بین الافغاني تفاهم او بیدرسمي مذاکراتو د پیل لپاره زمینه سازي وکړي.
سیاسي شنونکي وایي دغه پلاوی چې د ولسمشرۍ کاندیدان او د جهادي ډلو مشران په کې نسته کولای سي تر یو حده له طالبانو سره د ولس خبره شریکه کړي.
نتیجه به همدغه ای چې هغه کمیونیکیشن به سم وشي او د دواړو خواو واقعي خبرې به واوریدل سي او د مذاکراتو د پاره مذاکرات ورته ویل سي. یعنی مذاکرات د پاره مذاکرات یو ډول آمادګي به وشي چې څه ډول کولای شو چې افغان دولت او طالبان په مستقیم ډول خپل خبرې پایل کړي.
بلخوانن په کابل کې د رسنیو او مدني ټولنو استادو په یو ګډ غونډه کې قطر ته پرتلونکو پلاوی ژغ وکړ چې له طالبانو سره یوازې د خپل ډلو نه بلکې د ټولو افغانانو پیغام شریک کړي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د خلکو ګټو باندې بحث وسی ترڅو هغه تامین شي کچیرته هر هغه ډله غواړي خپل غوښتنې دوی له توافق رسیږي او د افغانستان خلک محروميږي، نو بیا به تشویش دی چې بیا به ثبات سول به ناراضي.
افغان پلاوی داسې مهال دوه ته رسیدلی چې هلته لا وړاندې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو مذاکرات روان دي. افغان حکومت وایي دوی تمه لري چې تر دوو میاشتو د سولې په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسیږي.
نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط او هیله مو ده د راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار اخر نه وي، هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي.
شغلی عمر وای افغانستان هغه وخت سولې ته رسیږي چې یو مشروع حکومت د افغانانو استازیتوب وکړي او د دې لپاره د تلې د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې حتمی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15.
د افغانستان د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وحید عمر وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د لومړني تفاهم په اړه هیله سته. ښاغلی عمر وایي چې پرون جمهور رئیس غنی او خلیلزاد په تلیفون کې یو نیم ساعت خبرې وکړې. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپور راغلی.
د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تر لومړۍ وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره د لومړني تفاهم هیله لري. وحید عمر نن د شنبې په ورځ کابل کې د رسنیو استازو ته د افغانستان د جمهوری ریاست د نوي وایان صدیقي د پیژندلو غونډې ته په وینا کې د سولې د لومړني تفاهم وروسته به د سولې په اړه جدي خبرې پیل شي.
د افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ په دې ارتباط ډېر نږدې تفاهم
نرم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په همدې ارتباط، او هیله مو ده د راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسي د سولې د پروسې په اعتبار. البته دا به د کار آخر نه وي، هغې نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي.
وی دمر ویل چې افغان حکومت د خپل ټولو نړیوالو همکارانو سره د دغه سي تفاهم ته د رسیدو لپاره ګډ کار کوي، خو هغه ویل چې دا چې کله به دا هسي نتیجه ورکړي پاړی سني شي ویلي. د جمهوري ریاست دغه چارواکي ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره مهمه خبره دا ده چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د مشروع حکومت استازي برخه ولري.
انتخابات شش میزان افغانستان حتمی است.
د دې کار لپاره د او سرتاسري ټاکنو تر سره کیدو لپاره زموږ هڅې د سولې د بهیر سره به موازی پر مخ لاړ شي. دواړه پروسې په یو ډول جدیت سره تعقیبېږي.
د افغان حکومت دغه چارواکي د سرګندونو وړاندې د سپتمبر تر لومړۍ ورځې طالبان سره د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپو کابل ته د خپل سفر پر مهال هم خبرې کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت هم د جمهوري ریاست د ټاکنو وړاندې طالبان سره د سولې لومړنۍ موافقې ته د رسیدو پاکله خبرې کړې دي. تیروني طالبان یو وین سویل شاهین د الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او طالبان ترمنځ مسایل تر 90% پورې بشپړ شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې کسم د دوحه په خبرو کې د پرمختګ په اړه خکیلي غاړي سرګندونی کوي، خو لا هم د امریکا او طالبان ترمنځ په څو مسلو اختلاف شته چې په اړه نور خبرو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد اسدالله وحیدی وایي د اختلاف یو مسله د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش مسله ده.
په دې لا هم اختلاف افته چې امریکایي ځواکونه بهرني ځواکونه په څومره وخت کې افغانستان څخه ووځي. دواړه اړخونه په دې وروستۍ هوکړې ته نه دي رسیدلي. پر دې لا هم اختلاف دی چې طالبان بل افغان حکومت سره خبرو ته حاضرېږي. امریکایان بیا بیا دا فشار وړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي، خو طالبان لا هم نه مني چې له حکومت سره خبرې کوي. البته په دې برخه کې په یو دریم حل کار کوي چې کچېره یو بے طرفه حکومت لنډمهاله حکومت جوړ شي او طالبان له دې سره خبرې وکړي. دواړه اړخونه په دې باس کوي کړي شي کومه مثبته پایله ولري. د پرمختګونو خبره دواړه اړخونه کې وی دي لپاره چې خلکو ته هیله ورکړي، مګر اختلافات شته او په اساسي مسایلو کې اختلافات شته. دغه بین افغاني غونډه به کیږي، لدی وروسته به بیا خلیلزاد له طالبانو سره خبري غځوي او بیا به معلوميږي چې دوی په کوم مسایلو توافق کوي او په کوم مسایلو ان کوي. خو وم پړاو ته د هوکړې پړاو ویل شوی کار نهایی هوکړه ونشي، لشک پرته په اساسي مسایلو کې پرمختګ شوی وي او څه مسایل به پاتې وي چې کای پرتلونکو پړاوونکو پر خبري وشي.
په دغه کې د امریکا او طالبان ترمن د خبرو په دوام ټاکل شوی سبب په دغه خار کې دوه ورځې بین الافغاني کانفرنس پیل شي. اسدالله وحیدی وی د مسکو د کانفرنس ګډونکو لیست په کتنې د دوه کانفرنس ته په ټیټه کچه افغان سیاسیون او د مدني ټولنو د ادارو استازي وربلل شوی دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهور رئیس ترامپ لور او مشاوره ایوانکا ترامپ تیر اونۍ له خپل پلار سره آسیا ته د سفر په هیئت کې شامل و، خو اوس په دې سفر کې د هغې پر برجستارول اعتراض سوی او ملنډ پر وهل کیږي. ډېر کسان په داسې مهمو غونډو کې د هغې پر صلاحیتونو انتقاد کوي او حکومت تورنوي چې په دغه ډول اقداماتو د هیواد ګټو ته تاوان رسوي. دوی همدارنګه دا اندېښنه هم لري چې جمهور رئیس به په حکومت کې خپلې لور ته په راتلونکي کې لویه ونډه ورکړي.
د نړۍ له مشرانو سره په قطار کې درېدل او د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامي سیمې ته تګ، او په جون میاشت کې آسیا ته د سفر پر مهال د امریکا له جګپوړي ډیپلومات سره ګډ را څرګندېدل او نړۍ پام ځان ته اړول. په دې وروستیو کې ایوانکا په هر ځای کې لیدل کېږي.
حتی اقل باید ووایم چې ډېر ګټور سهارو.
جمهور رئیس په 2018 کال کې د خپلوي د پاللو ضد قانون سره په ټکر کې کله چې ایوانکا ټرمپ او د هغې خاوند جیراد کوشنر یې د سلاکارانو په توګه وټاکل، په دې تورن شو چې ګواکې حکومت د خپل شخصي تجارت په شان چلوي. دا قانون په 1968 میلادي کال کې هغه وخت منظور شو چې پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي خپل ورور رابرت د لوی څارنوال په توګه معرفي کړ. په 2018 کال کې د عدلیه وزارت یو قاضي نظریه وړاندې کړه او وی ویل جمهور رئیس د خپل وی د پاللو ضد قانون څخه په استثناء د سپینې ماڼۍ لپاره د ګمارلو ځانګړی صلاحیت لري.
ایوانکا او جیراد ډیر سخت کار کوي او دوی د دې کار لپاره ډیره قرباني ورکوي.
ایوان کا لخپل کار تنخان ناخلی خو منتقدین وای دا بیا هم یو ستونزمنه مسله ده.
هغه د قوم پرستی له عمله په روخانه د سزا مستحق ګڼل کېدای شي، خو په اړه یې اندېښنه نه لري. آیا هغه د امریکا د لوړو ګټو نمایندګي کوي او یا هم د خپل کورنۍ د تجارت، د ترامپ د شرکت او یا هم د خپل ځان؟
ایوان کا ترامپ د میرمنو د نیکمرغۍ او پراختیا د نړیوالی پروژې په شان پروژو ملاتړ کوي.
دا یو فرصت دی چې تاسو د میرمنو وړتیاوې لوړوي. دوی څنګه د خپل کورنۍ او ټولنې ملاتړ کوي او د ټول هیواد د نیکمرغۍ سبب ګرځي.
یو شمیر د جمهور رئیس په نسبت د دې ډول مسایلو په اړه د هغې د قدرت هرکلی کوي.
داسې احساس کوم که حتی دا د ایوان کا پروژه هم وي، خو دا د پام وړ نفوذ لري. بنان زه هیله من یم چې دا به د یو پایدار شي په طرف کارونه سوق کړي.
د هغې د کورني فعالیت زیاتېدل چې د دندو رامنځته کول او د انسان له قاچاق سره مبارزه هم پکې شامل دي، داسې شکونه رامنځته کوي چې بل ګام به څه وي.
خلک داسې فکر کوي چې آیا دا د دې نښې دي چې ایوانکا به د راتلونکي سیاسي رهبره وي کوم چې ټرمپ غواړي دا د کار ته چمتو کړي. تاسو په روښانه دا ډول نښې لیدلی شئ.
یو شمېر کارپوهان وایي امریکایان ممکن په حکومت کې کورنۍ وشي منلی، خو که یې وړتیا ولري. کله چې له جمهور رئیس خپل لور ته د پاملرنې په اړه وپوښتل شول، هغه وویل
نه، زه د دفتر لپاره د هغې ملاتړ نه کوم.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره د هغو پراخو ویجاړیو په ترمیمولو لګیا دی چې د بنګلادیش د کاکس په بازار کې د لومړي باراني موسمونو څخه پاتې دی. د اټکل له مخې 1 میلیون روهنګي مهاجر د کاکس په بازار کې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. لیزا شلاین له جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو ادارې راپورټ ورکوي په دې هفته کې د کاکس په بازار کې چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده، سختو بارانونو دوام درلود. د مهاجرو تقریبا 215 سرپناوې تباه کړي دي او 11 تنې ټپیان کړي دي. د لومړی راپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندې شوې دي چې د دغو بارانونو په علت لږ تر لږه 26 ځلې ځمکې ښویدلې وې او په زرګونو کسان یې د خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو ناطق چارلی اکسلی خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې څلور نورې میاشتې به مونسون روان وي، شرایط به له دې نه لا نور خراب شي. دی وایي روزل شوي رضاکار مهاجر د هغو کورنیو سره مرسته کوي چې ډېرې اړې وي. اکسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In some cases, this involved rescuing refugees from shelters destroyed by landslides. We have temporarily relocated 2,137 people, either because their shelters suffered substantial damage or as a precautionary measure.
دغه داخل کسان ځینې وخت د هغو سرپناه ځایونو مهاجر ژغوري چې د ځمکې ښویدلو تباه کړي دي. موږ په موقت ډول د 2130 مهاجرو ځایونه بدل کړي دي چې د دوی د سرپناه ځایونه په بشپړ ډول لنګ شوي دي یا د احتیاطي اقداماتو له کبله. بنګلادیش چارواکو او د مرستو د رسولو ادارو پوره تیاری نیولې دی چې مونسون د موسم د ناوړه تاثیراتو مخه ونیسي. په دوی کې د غونډیو په سر د ودانیو ساتل، د زیمستل، د سرکونو او پلونو جوړول شامل دي. یاکسلی وایي د اضطراری حالات د ټیمونو شبکه چمتو کړل شوې ده چې هغه بې وزله کسان په ګوته کړي چې ډېر اړ وي. په عاجله توګه مواد ویشل شوي دي چې په بیا جوړونه، ترمیم او د ویجاړ شوي سرپناه په قوي کولو کې مرسته وکړي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا WFP راپورټ ورکړی دی چې د ځمکې ښویدلو د خوړو هغه ذخیرې تباه کړي دي چې د زرګونو روهنګیا مهاجرو لپاره وي. WFP وایي د کمپونو د شاوخوا په خطرناکو سیمو کې مخکې له مخکې نه د خوړو راشن ذخیره کړل شوی دی چې څه باندې 1,60,000 تنه ورباندې مالک. دوی وایي د نغدو پیسو د جدي کمښت سره مخامخ دي او څرګندوي چې د 960 میلیونو ډالرو د غوښتنې نه یوازې لدرونه یو برخه لاستر آورده ده.
قدرمن اوریدونکو د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو اندیشنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې په مرکز شارنه کې هدفي وژنې زیات سوي دي. دوی له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دې جدي ګام واخیستل سي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د هدفي وژنو او نښتو یو شمیر پیښې شوي چې د دوی په وینا دې وضعیت اندېښمن کړي دي. د خرانی اوسیدونکو عظمت خان کټاوزی وایي چې په تیرو څو ورځو کې د ناپېژانده وسله والو له لوري یو شمیر حکومت پلوه کسان په نښه وژل شوي دي. هغه یې لامل د امنیتي ځواکونو نه پاملرنه بولي.
کوم ساحو کې چې هدفي وژنې سوي دي هغه یعنی د پولیسو ساحو ته ډېرې نږدې سوي دي. هغه ساحو ته پخوا طالبان یوازې راتللی نه شوای، هسې تښتېرېدلی نه شوای. اوس هلته سړی وزنې توپک ورنه اخلي او بېرته حرکت کوي، ښه په ډاډه زړه ځي. نو له دې معلومېږي چې دوی نه پاملرنه ده او دغه یې لامل ده او د دې لامل له وجې دغه هدفي وژنې اضافه سوي.
کاس همکار ارقام نشته خو ځینې سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو دوه اونیو کې د پکتیکا په مرکز خرانه کې شاوخوا 15 حکومت پلوه کسان د ناپېژاندو وسلوالو له لوري هدف ګرځېدلې. د خرانې دوه تنه اوسیدونکي نیک محمد او محمد شفیق د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا وضعیت د حکومتي مامورینو او نورو حکومت پلوه کسانو ترمنځ د یو ډول ویرې خپرېدو لامل شوی.
بیخي خلک اوسه بیخي زیات تشویش ده. خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي په کلیو په ښارو کې خلک بیخي زیات اندېښمن دي.
دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت هم ده چې د خلکو اکه عام وګړي دي او که دولتي موظفین دي د دوی امنیت تضمین دي تضمین کې دوی دا مسؤلیت دوی ته ورسپارل شوی ده چې دغه کار وکړي.
په عیني حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده د هدفي وژنو او د نامنۍ د نورو پیښو تر ټولو ستر لاملونه په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي او نه غیړي په ګوته کوي.
په داسې شکل چې سي نو خلکو ته نور هم ستونزه پیدا کوي. دا ډیره بده ده او د ولایتي شورا نه په نمایندګۍ هم د امنیت
په همدې حال کې د پکتیکا د امنیه قومندنې ویاند شاه محمد آرین بیا آشنا راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه خپل منځ کې بشپړه همغږي لري او د هدفي وژنو مخه تر یو بریده نیولې هم ده.
د افغانستان په سطح باندې په پکتیکا کې هم څه نامنی موجوده ده. باید ومنو چې مقصد هلته هدفي وژنې شوي دي، بالکل شوي دي. ولې په ټوله کې د پکتیکا ولس ته ډاډ ورکوو چې
کله یو شمیر ولسوالۍ او مرکز خرانې څخه کله ناکله د نامنۍ د وړو پیښو خبرونه ورکول کیږي، خو په ټوله کې په دې وروستیو کې د پکتیکا امنیتي وضعیت نسبي ښه بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په جنوبی حوزه کې د پولیسو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو د وایرس موجودیت د ډیرو ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې هکله زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ را لېږلی.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار ښار په مرکزی برخه د خواجه سیمه کاروان کوڅه کې د پولیو د ویروس شتون په طبي معایناتو کې بیا لیدل سوی. د جنوبی حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې د ماشومانو شمیر زرګونو ته رسیږي او په چاپیریال کې د ګوزن د ویروس موجودیت د هغوی د روغتیا لپاره لوی ګواښ دی.
بدبختانه سیموم د کاروان په کوڅه کې بیا هم د محیط نمونه هغه مثبت شو او تر اوسه پورې خو موږ هغه د کمپاین لپاره خو آمادګي نه بیا هم سته، ولې بیا هم معلوم نه دی زموږ په کمپاین څه وخت ترسره کوو. اندېښنې د دې څخه موجودې دي ځکه د دې سره پال دغه لري ټول خلک ربط آمد دا ویل د ساحې سره کوم ساحه چې د نمونه مثبت شوې ده نو هلته د کوچنیانو ربط آمد دا هم ډېر، نو په خاطر باندې څه مشکلات بیا هم په هغه ساحه کې موجود وي.
د کندهار په شمول په دې حوزه کې له 50 کالو څخه د چټ عمر درلودونکو کوچنیانو ټول شمیر 1.5 میلیونه ته رسیږي. د ګوزن په یادو پیښو کې دوی پیښې په کندهار، درې په هلمند او څلور هم په روزګان ولایت کې ثبت شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM خبرداري ورکړی دی. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د ایتوري په ایالت کې چې ایبولا ځپلې دی، د نوې فرقې جنگ له پیلې دوه څخه به ګڼ شمیر کسان بې ځایه سي او دا بیا روغتیا د جدي خطر سره مخامخ کوي. خبریال لیز اشلاین په دې باره کې لیژن نیوز څخه رپورټ را لېږلی.
د لندو دهقانانو او هما او غوبانو ترمنځ په نوې جنگ کې چې د توری په ولایت کې ونښت، په روانه میاشت کې لږ تر لږه 160 تنه پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو ادارو راپورټ ورکړی دی چې د دغه تاوتریخوالي په علت په سلګونو زره کسان بې کوره شوي دي او څه باندې 2500 تنه مهاجر مجبور شلو چې د خپل ژوند ژغورلو له کبله ګاونډي یوګانډا ته واوړي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی د هغه کسان د جګړې د مقدمې جبهې نه تښتېدلي دي، په بې حده خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې د ناروغیو د خپرېدو لپاره شرایط یې برابرول او د بولا د خپرېدو ویره یې ډېره کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي ارقام د 1,608 مړو په شمول 2,302 پیښې ښیي. دغه پیښې او مړینه په جنګ ځپلي شمالي کیو ولایت کې دي. تقریبا 10% یې په ایتوري کې دي. د فرقایي نښتو په نتیجه کې د اټکل له مخې 450,000 کسان بې ځای شوي دي. د آی او ایم نتاق جویل ملمن وای د ادارې د توری د جوګو په سیمه کې د بې ځای شوو کسانو 12 مرکزونه اداره کوي. د وای په زرګونو کسانو ونه شو کولای چې د یو لنډ وخت لپاره د ګڼې ګڼې په دغو کمپنیو کې اوسیږي. دوی په همزمان مرکزونو کې اوسیږي. ملمن خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
poor hygiene conditions and displacement sites severely increase the risk that Ebola as well as cholera, measles and acute respiratory diseases will spread. Many of these people are seeking assistance in Ebola affected Bunia, where the displacement site officially called General Hospital site has received more than 5,000 new internally displaced persons.
The bezashu kasano po markazuno ki de hebzal sahi sharayat kamzori di che pa natija ki pa jidito ga de bola aw hamda garaz kolora shari aw tanufusina rogi ba khparishi de dago kasano na diri ebola azapli bunya ki amriste gwadi de bezashu kasano daga markaz ta che prasmito ga umumi rogtun wartawal ki دننه په هیواد کې څه باندې 15,000 نوي بې کوره شوي کسان ورغلي دي. د دغه مرکز د اوسیدونکو شمیر اوس 10,000 تنو ته رسیدلی دی، یا د دې ظرفیت 2 برابره دی. ملمن وایي په پلانو کار روان دی چې د ډیرو بې ځای شوو کسانو ځایونه بدل کړی شي او داسې نوي ځایونو ته انتقال کړی شي چې اصلاح پکې راغلې ده او د بونیا د کاتولیکانو پورې اړه لري. د وای آی او ایم خپل د بولا څارنه او د ناروغۍ د مخنیوي فعالیتونه بین المللي سرحدونو ته په نوتلو کې د توری په سرحد کې فعالیت زیاتوي. په دغو اقداماتو کې د لاس پرمینځل، د پاکۍ پیاوړي کول او د بولا د احتمالي میکروب لپاره د مسافرانو تلاشي کول شامل دي. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت نه د جون د میاشتې په 11 نیټه د ایبولا ناروغي یوګانډا ته خپره شوې وه. 15 کلن ماشوم او د دنیا له دغه ویروس نه مړ شوي وو. ملمن وایي آی او ایم په دې کار کوي چې نوو سیمو ته د دغې ناروغۍ خپرېدل کم کړي او دا د سرحدونو سره خپل د تیاري په پراخېدو سره دا کار کوي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.